درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پستر نام سلامونه او نیکه هیلې مې درنو سکون کو هیله د چیرو غو جوړو سی او وخت په متردې مهاله په خیره رسولې بي درنو سکون کو. نن ورځ بیا هم د اوم ټولګي تاریخ مضمون دولسم لوسته تاسو ټول ته شرح خلاص پم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوستو اخرینې شی بور سره مال اوسې او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د یونان بختري دبرې هنري او فرهنګي ځانګړتیاوي دي. دولسم لوست او وشتمه او اته وشتمه پاړه ده. د تل په څیر بیا هم یادونه کوم چې لزن سره قلم او چا ولری نوٹ واخلی او د تیر لوس کورنی دنده به مو اجرا کړی وي تر څو د نن ورځې په درس باندې تاسو په هیڅ زموږ ستاسو د نن ورځې درس د یو لسم لوس سره مستقیم تړاو لري او کچیر تاسو یو لسم لوس شز د کړی وي نه د لسم درس تاسو ته پیچلی او ګم پات نیوي په ډیر اسانی سره به وکولی سي دغه موضوع اړوند تاسو معلومات لسته راوړي په مفهوم باندې او په هیڅ نور څه خپل د نن ورځې درس پیلو چې زموږ درس د یونان بختري دورې هنري او فرهنګي ځانګړتیاوي دي. دا چې د یونان بختري دولت څه ډول هنري او څه ډول فرهنګي ځانګړتیاوي درلودي نن موږ او تاسو په دغه درس کې وایو. په دې کې شک نشته چې د سکندر د پوځي رغل سره سم د یوناني لشکرو سره یو ځای هنرمندان، پوهان، کسبګر او د سنور اشخاص د نیولسو هیوادونو ته راغلل چې دغه هیوادونو څخه یو هم افغانستان و. یعنی کله چې سکندر پر هغه هیوادونو باندې حمله وکړه او هغه هیوادونه ونیول نو سره لدی چې یونانی لشکر دغه هیوادونو ته راځي د دوی سره هنرمندانو، پوهان، کسبګر هم دغه نیول سوي هیوادونو ته راځي. چې موږ په تیر لوست کې ویلي و چې سکندر هم پر افغانستان باندې حمله کوي او د افغانستان سیمې نیسي نو دغه هیوادونو د جملې څخه یو هم افغانستان دی چې دغه هنرمندان، ځینې پوهان، ځینې کسبګر دغه زموږ په خوانی افغانستان ته راځي او دغه هنرمندانو نوښتونه د ختیځو سیمو سره په خاص توګه د افغانستان سره د افغانستان د خلکو د کلتور سره یو ځای کیږي او یو افغانی شکل دغه هنرمند یا دغه نوښتونه تور کول کیږي چې دا یو په مکمل ډول یو افغانی بڼه خپلوي. د یونان د بختري وکمنی پر مهال اقتصادي وضعیت هم ډیر پرمختګ کړی وو. یعنی یو ډیر اقتصادي وضعیت دغه مهال و دغه وکمنی دغه دولت پر مهال په دې وخت کې مالداري، کرهنه، د کسبګرو بیلابیل صنعتونه او د دې ترڅنګ سوداګري زاړي کې هم د پام وړ وده کړې وه. یعنی په دغه دولت کې دغه یونان بختري د وکمنی پر مهال مالداري هم یو ډیر ښه وضعیت درلودي. د کرهنې په برخه کې هم خورا پرمختګ شوی و. کسبګر صنعتونه همدارنګ سوداګري زړی کې هم دغه مهال شتون درلود او ډیر د پام وړ وده کړې وه. یو تدیم په دې وخت کې د سرو او سپینو زرو څخه جوړ شوی سکې په خپل نامه جوړ کړي. یعنی هغه سکې چې هغه د سرو او سپینو زرو څخه جوړې وي د خپل نامه باندې هغه جوړ کړي او بیا ورسته دغه سکې وویشل چې دا به د شو او د یو ډیر مناسب اقتصادي حالت استازي توپ کړي. یعنی د دې نمائندګۍ کې چې په دغه ټولنه کې په هغه هیواد کې یو ډیر ښه اقتصادي نظام حاکم دی د سوداګری ملي او نړیوال لارې پرانستل شوی. د دې ترڅنګ د کاروانونو د تلو او راتلو امنیت هم نیول کېده. یعنی په دغه وخت کې یا په دغه دولت کې د سوداګری ملي او نړیوال لارې یعنی هم د هیواد په دننه کې سوداګری پل سوداګری د سوداګری اړیکو لپاره لارې پرانستل شوی او هم په نړیوال ډول یعنی نړیوال لارې چې د نورو هیوادونو سره د سوداګری اړیکې ټینګ کړي دغه لارې هم خلاص شولې. دغه لارې پرانستل شوی او د کاروانونو د تلو او راتلو هم خورا ښه امنیت نیول کېده. نو دا یو ډیر شاسانی رامنځته کړی و چې دی یا د هغه زمانه یا د هغه دولت د هغه وکمنی خلک په خپل دننه په هیواد کې سوداګري وکړي د دې ترڅنګ په نړیوالو په نړیوال ډول د نورو هیوادونو سره د نړیوالو هیوادونو سره دوی سوداګري سره اړیکې ولري. سوداګري وکړي مثلا دوی خپل صنعتونه هغه ته ولېږي یا هم صادر کړي په دغه ډول سره دوی یو د کومې لارې چې پرانستلې وي دغه سوداګری نړیوالې نړیوالې لارې د دوی سره یا د دوی په وکمنۍ کې د اقتصاد د یو شی اقتصاد په جوړولو کې یا د یو شی اقتصادي حالت رامنځته کولو په برخه کې ډیره مرسته کړې و. همدارنګ د کاروانونو امنیت کم لارې چې کاروانونو په هغه کې تګ او راتګ کول دا د کاروانونو د تګ او راتګ لپاره یو ډیر شاسانی برابره کړې و چې دا هم په اقتصادي حالت کې ډیر مهم رول لوبوه او دغه دوه کارونه چې و په اقتصادي نظام کې یا په اقتصادي برخه کې ډیر د پا پام وړ اهمیت درلود او اقتصادي حالت یې ډېر ښه اقتصادي حالت یې ډېر ښه پرمختګ ورکړي. چې دغه مهال په دغه وخت کې د هیواد مختلف سیمې د مختلفو شهزادګانو دخوا اداره کېدلې. د یونان باختري واکمني تقریبا 1300 درلود او دوام یې درلود. د دوی د نوي کلتور پر رامنځته کولو سره د هغه په دودولو سره ډېرې پراخې اغیزې وکړې. یعنې دغه حکومت یا دغه واکمني چې کله نوي کلتورونه رامنځته کړه هغه یې رواج کړل، ډېرې پراخې اغیزې یې درلودې. د سرایو پراخوالی همدارنګه هنري او فلسفي برخه کې، ژبه، لیکدود او داسې نور په نوي کلتور کې موږ ویلی شو چې په دغه برخه کې دوی نوي کلتورونه رامنځته کړل. چې دغه ټول کلتوري اغیزې د یونان باختري امپراتوري تر ولکې لاندې د سیمه ییزو عناصرو سره یو ځای شوي وو. یعنې دغه کم کلتورونه چې دوی رامنځته کړل د هغه تاثیرات هغه سیمې چې د دوی تر ولکې لاندې وې د هغه د سیمه ییزو عناصرو سره یو ځای شوه او یو نوی یو ځانګړی یو خاص کلتور رامنځته کوي. چې هغه کلتور بیا د یونان باختري د مدینت په نامه ډیر مشهور دی او په دغه نوم په لرغوني تاریخ کې د یادیږي. د دې ترڅنګ د یونان باختري دورې په یو ډبرلیک چې هغه په خانوم کې د لرغون پوهانو په واسطه لاست راغلی و ځین لیکنې و. هغه لیکنې په داسې ډول وي چې په وړکتوب کې ښه روزنه واخلي. یعنې کله چې ماشومي باید ماشوم ته یو ښه روزنه ورکول سي. کله چې هغه ځوانیږي په ځواني کې په خپلو غوښتنو حاکم اوسي. یعنې کله چې د ځواني دورې ته رسیږي هغه ماشوم یا ځواني ته رسیږي نو باید هغه پر خپلو غوښتنو باندې حاکم اوسي. دا چې کومې غوښتنې د ده لپاره روا دي، کومې ناروا دي، هغه خپل روا غوښتنو لپاره دی هڅه وکړي او ناروا غوښتنو څخه خلاص وخت. یعنی په خپل غوښتنو باندې دوی حاکم اوسي. په پخه عمر کې رښتینی اوسه. یعنی کله چې موږ عمر مو ډیر سو یا پخه عمر ته ورسېدنو په دې وخت کې باید رښتینی اوسو. په زړښت کې هم شناسي او ځکه چې د زوړوالي مرحله ته داخلي جو یا زړی جنو په دې وخت کې باید یو شناسي حد کوون کې وسو. نو د ژوندانه په ورستي ورځ کې به پوښی چې څه ډول بیل ارمان مې دا هغه جملې دي چې د یونان باختري دورې په یو ډبرلیک لیکلې وو او دا ډبرلیک د لرغون پوهانو په واسطه په دای خانم په شهر کې لاست راغلی و. چې څو جملې وي هغه په وړکتوب کې شروزنه واخله، په ځواني کې په خپل غوښتنو باندې حاکم اوسه، په پخه عمر رښتینی اوسه، په زړښت کې شناسه اوسه او د ژوندانه په وروستي ورځ به پوسه چې څه ډول بیل ارمان مرې. دا ټولې دغه لیکنې زموږ په تاریخ کې ډېر یعنی د پام وړ یا هغه ډېرې مهمې لیکنې وې چې په دغه ډبرلیک باندې لیکلې وې او دغه ډبرلیک په خانم ښار کې لاسته راغلی دی د لرغونپوهانو لاسته. راځو د یونان باختري دولت هغه اغیزې چې دوی په عمراني چارې کې درلودې. وایي یونانیانو د دغه حکومت اغیزې په عمراني چارې کې هم ډېرې لیدل کېدلې او محسوسېدلې. دوی په خپل پوځي او اداري مرکزونه په عمومي ډول د سیندونو د ځای کېدو په سیمه کې جوړول. یعنی هغه سیمې چې هلته سیندونه سره یو ځای کېږي دوی په خپل دغه پوځي او اداري مرکزونه په هماغه ځایونو کې جوړول. د دې ترڅنګ دغه کم پوځي مرکزونه یا اداري مرکزونه چې دوی جوړې کړې دي د دوی ځینې بیلګې د بګرام او خانم په شهر کې هم تر اوسه په پاتشونو کې لیدل کېږي. په ودانۍ کې د دفاعي لارې په پام کې نیول شوی. یعنی کله چې دوی کومې ودانۍ جوړولې په هغه کې دفاعي لارو ته ډېر پام کوه چې په دغه ودانۍ کې یا هغه ودانۍ چې دوی جوړوي په هغه کې دفاعي لارې په نظر کې ونیسي. هلته دفاعي لارې جوړې کړي تر څو مثلا کچېرې یرغلګر یا پردي پر دوی باندې حمله کوي دوی د دغه ودانۍ د دفاعي لارو څخه کار واخلي. د کنټرولي برجونو دفاعي کندو او ډول ډول بندونو جوړولو ته هم پام اړول شوی و. یعنی دوی کوشش کوي یا دا هڅه کوله چې کنټرولي برجونه جوړ کړي دفاعي کندې او همدارنګه مختلف بندونه جوړ کړي چې دا د دوی هغه په عمراني چارې کې د دغه یونانیانو اغیزې یا تاثیرات و. یو شمیر تاریخ لیکونکي په باور یونانی نفوذ په افغانستان کې تر اوومې پیړۍ پورې دوام درلود. یعنی په افغانستان کې زموږ په لرغوني افغانستان کې یونانی دولت تر اوومې زیږدیزې پیړۍ پورې په هماغه افغانستان کې شتون درلود او تر دغه مهاله پورې دوی واکمني درلوده په افغانستان کې. چې دغه اغیزه په تېره بیا په لیکدود او هنر کې هم د یادونې وړ دی چې یوناني لیکدود په بېلابېلو ځایونو کې په مختلفو ځایونو کې کارول شوی و. متن او مطلب هم په هره ژبه باندې کچېرې وړاندې کېده خو بیا هم د یوناني دود څخه ډیر استفاده کیده یا د هغه څخه ډیر کار اخیستل کیده. پر دې سربیره د مجسمو جوړول، همدارنګ هنر، رسامي، نقاشي، په شیلو شبنی نقاشي د یونان ودانی یا یوناني ودانی بیلابیل شکلونه، همدارنګ ځینې څیرې تر ډیر وختونو پورې په لرغوني افغانستان کې دوام درلود، چې د دغه ټولو تاثیراتو څخه دا نتیجې ته رسېدلی دي تاریخ پوهان چې په افغانستان کې تر 1960 پیړۍ پورې دغه دولت واکمن وو او دغه دولت خپل واکمني تر 1960 پورې کړې وه، یعنی تر دغه مهاله پورې د دوی واکمني په افغانستان کې یا زموږ په لرغوني افغانستان کې دوام درلوده. لنډ دا چې تقریبا 1940 کاله د یونان باختري حکومت دوام درلود، یعنی 1940 کاله دوی واکمنی کړی ده، چې په دغه واکمنی کې شپږ دېرش تنه پاچاهان او همدارنګه د دغې سلسلې یو ملکه هم په پخوانی افغانستان او هند کې واکمنی کړی ده، چې دغه ټول د یونان فرهنګ او کلتور د پراختیا لپاره د هند او باختر په سیمو کې هڅې کړې دي، چې یعنی په هر برخه کې کچې هغه د فرهنګ برخه وي، د کلتور برخه وي، په هنري برخه کې هم د هند او باختر په سیمه کې ډېرې هڅې کړې دي، ډېر کوششونه کړې دي، چې د یادونې وړ خبره دا ده چې دغه یوناني فرهنګ په دغه سیمه کې ډېر په سوچه ډول نه دي پاتې، نه اصل په اصلي او سوچه ډول څنګه چې دوی وو هم هغه سینه دي پاتې، نو ځکه د لرغوني افغانستان د پخواني افغانستان د فرهنګ او کلتور سره هغه یو ځای شوی دي او د فرهنګ یو نو شکل رامنځته کړی دي، نو ځکه موږ وایو چې دا په سوچه او اصلي ډول سره نه دي پاتې، چې دغه نوی فرهنګ چې کله د یا کله چې هغه یوناني فرهنګ د افغانستان د فرهنګ او کلتور سره یو ځای شوی دي، نو دلته بیا یو نوی فرهنګ یا د فرهنګ یو نوی بڼه رامنځته کړی دی، چې هغه د یونان باختري مدنیت په نامه یادیږي، نو ځکه موږ وایو چې دغه کلتور چې دی هغه په سوچا او اصلي ډول سره تر اوسه نه دی پاتې. نو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس چې موږ د یونان باختري دولت هغه هنري او فرهنګي ځانګړتیاوې وویلې، وویل چې د اقتصادي حالت څه ډول وو، د په اقتصادي برخه کې دوی کوم کارونه کړي وو، د یادونې وړ خبرې دا وې چې په اقتصادي نظام یا اقتصادي وضع په دې وخت کې ډېره پرمختګ کړی وو، مالداري، کرهانه، سوداګري، د صنعتي هره برخه کې چې وه هغه ډېر د پام وړ وده کړې وه. ایتودیوم هم د سرو سپینو زرو څخه سکې په خپل نامه جوړې کړې وې، چې دا د یو ښه او مناسب اقتصادي شرایط استازیتوب یا نمایندګي کوله. د دې تر څنګ سوداګریزې ملي او نړیوالې لارې پرانستلې، د کاروانونو د تلو راتلو امنیت یې نیول کېدی، چې دغه په اقتصادي برخه کې د دوی هغه ډیر مهم کارونه و چې مرسته کړه وي اقتصادي حالت یو ډیر ښه وضعیت ورسېږي، یو ډیر ښه اقتصادي وضع جوړ سي یا پرمختګ وکړي. د دې تر څنګ موږ د دوی د کلتورونو په حق لویل چې دوی تقریبا 1940 کال وکمنې کړي و چې دوی نوي کلتورونه رامنځته کړل، کله چې یوناني فرهنګ د افغانستان په خلکو د پخواني افغانستان د خلکو د کلتور سره یو ځای سونه، یو بل افغاني باندې خپل کړي، یو بل بدې چې هغه د یونان باختري مدنیت په نوم یادیږي هغه یې رامنځته کوي. د دې تر څنګ په د یونان باختري په یو ډبرلیک کې موږ ځینې لیکنې ولوستلې، چې هغه ځینې لیکنې په دغه ډبرلیک کې لیکلي وي او هغه ډبرلیک د خانو په ښار کې لاسته راغلي او په عمراني چارو کې مو د هغو اغیزې وویل، دا چې دوی په عمراني چارو کې څه ډول تاثیرات یا اغیزې درلودې هغه څه ډول وو، د دې ټولو اړوند معلومات موږ تاسو نن په دغه لوست کې لاسته راوړي. نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس راتلونکي درس پورې ستاسو کورنې دنده دا ده چې د تل په څیر درو پوښتنو ته ځواب وایست. دوی نن باختري دورې اقتصادي وزې په اړه څه پوهیږي، هر هغه معلومات چې موږ تاسو نن په دغه درس کې د اقتصادي وزې په حق لوویل تاسو به هغه د دې پوښتنې په جواب کې زده کوئ. ورپسې د یوناني ودانۍ بیلګې او اغیزې په کوم سیمو کې لیدل کیږي او کوم ډول لیکدود په یونان باختري دوره کې دود درلود، دا ستاسې کورنۍ دنده ده تر راتلونکي درس پورې. نو تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه اولی رب سپارم، شو وخت ولرئ، شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان را پسپېڅلې نامه سلامونه ونی کې هیلی مې منې درنو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړو سیاو د ژوند چاري به مشکور مخته تاسو ټول ته د اتم ټول کې تاریخ مضمون څلورم لوست شرح لا سویم هیله د چنن ورځ هم د لوست سره خلنې شي بور سره مل پاتسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن به د افغانستان د وګړو او عربي مسلمانو متقابل اغیزو هم درنګ د افغانستان د خپلواک اسلامي حکومتونه اړوند معلومات لسره وړو. څلورم لوست یو لسمینه تور د شمی پانی د هڅو کې چې د لوست سره خلنې شي بور سره مل پاتسي. راز خپل د نن ورځې موضوع پیلو د افغانستان د وګړو او عربو مسلمانو متقابل اغیزې. د اسلام پر تک سره زموږ هیواد د تاریخ یو نوی پړاو په یو نوی پړاو کې ګام کې شو او اسلام زموږ د خلکو ته یو نوی او یو نفري هویت ورکړ. تر دې وروسته زموږ د هیواد یو اسلامي هیواد وبلل سو او د غنوي هویت زموږ خلک د یو دین دی وی عقیده او یو فکر خواتر او بلل او زموږ د هیواد ټول قومونه او قبایل د یو دین یو عقیده او فکر خاوندان سول. د اسلام پر اتک سره هغه خندونه چې هغه د پوهې د ترلاسه کولو په لاره کې موجود و هغه ټول له منځه ولاړل او د پوهې نه هغه انحصار چې هغه به مثلا د ځواکمنو خلکو د شتمنو خلکو د حکم چلوونکو خلکو او د دوی په لاس کې و هغه له منځه یووړ او علم یې د ټولو لپاره پراخه کړ. په همدې دلیل علم او پوهنې هم ډېره وده وکړه. زموږ په هیواد کې د پوهانو او عالمانو ډېر شمېر سو او ډېر شمېر خلکو د پوهې په برخه کې هم ډېر زیات خدمتونه وکړل. لنډه دا چې د اسلام او افغانستان اغیزه یو متقابل اغیزه ګڼل کېدای شي ځکه په دغه لاره کې زموږ خلکو ډېرې سرشندنې او د خپل ځان او سر څخه تېرېدنې کړې دي. اسلام دین زموږ خلکو ته نوی هویت ورکړ، خلکو ته یووالی او وحدت ور وبخښه او د علم او پوهې دروازه یې د ټولو لپاره خلاصه کړه. د افغانستان خلکو هم د پوهنیزو او کلتوري خدمتونو له لارې او هم د سر او د ځان د تېرېدنې په ذریعه سره د اسلام د تمدن د پرتمنې ماڼۍ په ودانولو کې ډېره برخه واخیسته. په تېره بیا پوهانو په دې برخه کې ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړل او اسلام یې د اسلام په پرمختګ او پراختیا کې نوره هم تر ټولو ډېر زیات برخه اخیستې وه. دا اوس موږ او ستاسې د افغانستان د وګړو او عربو مسلمان متقابل اغیز لوست. رځو د افغانستان خپلواک اسلامي حکومتونه پیژنو. دا چې کله اسلام افغانستان ته راغلی نو دلته خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته سول چې د هغو له جملې څخه یو هم طاهریان، صفاریان، سمانیان، غزنویان، سلجوقیان، غوریان او خوارزم شاهان، همدارنګه مغولان، تیموران او د کرد کورنۍ ور. لومړی رځو طاهریان پیژنو چې طاهریان څوک دي. طاهر د حسین سوی په اصل کې د هرات د پوشنګ یا اوسنی زندجان د خلکو څخه دی چې په 1950 سپوږمیز کال کې زیږیدلې دي او دی د ځواني د شروع څخه د هیواد په ټولنیز او سیاسي چارو کې ګډون کوي او په دغه برخو کې برخه اخیسته. دی د خپل دوه بسیوډونو د منځ چې هغه یو د دغه دوه له جملې څخه د مامون رشید ملاتړ کوي او په 1995 سپوږمیز کال کې هم امین وواژه. بل اسلامي حکومت چې دی هغه سفاریان و چې د دې کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی چې کله د طاهریان حکومت له منځه ځینو بیا وروسته دغه کورنۍ یا دغه حکومت رامنځته کیږي چې دغه کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی او د خپله د سیستان د خلکو څخه و په 2001 سپوږمیز کال کې د افغانستان په سوېل لویدیځه برخه کې زیږیدلی دی او د پلار چې و هغه د مسکري دنده درلوده. نو د همدې عمله یعقوب ته او د وړونو ته چې هغه عمر، علي او طاهر نومېدل دوی ته سفاریان ویل کیږي. یعقوب په ځواني کې د یارانو د ډلې څخه د ډلې سره ملګری سو او په دې ډله کې بیا د مشرتابه رتبې ته ورسېدی چې یعقوب سفاری د بیا وروسته د سیستان بیلابیل ښارونه ونیول او د هغه څخه وروسته بیا دی د زبیل شاه سره جګړه کوي او په دغه جګړه کې زموږ د هیواد ډېرې مهمې سیمې د یعقوب لشکرې نیسي او دغه راز د طاهریانو د کورنۍ وروستنی واکمن چې هغه محمد نومېدی هغه هم د ده په لاس سره بندي کیږي چې بیا وروسته دغه کورنۍ چې کله ختمیږي یا دغه حکومت چې کله ختمیږي نو بیا د سامانیان حکومت رامنځته کیږي. سامانیان هم یو اسلام یو خپلواک اسلامي حکومت و چې دغه کورنۍ د یو شخص چې هغه سامان نومېده د هغه د اولادې څخه ګڼل کیږي چې خپل سامان د بلخ د خلکو څخه و او د امویانو د خلافت په مهال باندې دی مسلمان سوی و. د زمان هم په حکومتي دفترونو کې مهمې دندې ترسره کولې او د سامانیانو د حکومت بنسټ ایښودونکي چې و هغه اسماعیل سامانی نومېدی. چې همدغه امیر اسماعیل سامانی اته کال وکمنی وکړه، د بخارا ښار خپل پلازمینه وټاکله او هغه ودان کې چې بیا د اسماعیل د مړینې څخه وروسته د زوی احمد او تر هغه وروسته بیا نصر وکمنی ته رسیږي او د دوی وکمنی پیلیږي. ورپسې بل اسلامی حکومت چې هغه غزنویان او سلجوقیان و. د غزنویانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي الپتګین نومېدی چې هغه د سامانیانو په دربار کې د ترکی توکمه امیرانو او سردارانو څخه و، خو د غزنویانو حکومت د سپتګین په واسطه رامنځته سو چې دی د الپتګین زوم و او د غزنی د ټولواک چې هغه لویک نومېدی د هغه څخه په جګړه کې بریا ترلاسه کړه او د ده څخه وروسته بیا د ده زوی سلطان محمد غزنوی واک ته رسیږي چې دی بیا په لومړي سر کې دننه په افغانستان کې خپل حکومت ټینګوي او دغه څخه وروسته بیا د هند په لور ځي او خپل د حکومت لمنې تر هغه سیمو پورې هم غزوي. ورپسې د غزنویانو پسې سلجوقیان واک ته رسیږي چې سلجوقیان هم د ترکمنانو د توکم څخه شمیرل کېده. د سلجوقي ترکمنانو نیکه چې هغه سلجوق نومېدی چې څلور زامن یې درلوده، د ده یو زوی د اسرائیل په نامه د سلطان محمد غزنوي د خوا نیول کېږي چې بیا د هندوستان په کالنجر کې تر اوو کلونو زنداني کېدو څخه وروسته بیا دی همالته مړ کېږي، چې بیا دغه کار د غزنویانو او سلجوقیانو تر منځ د دښمنۍ لامل وګرځېدی او د سلجوقیانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي چې و هغه د سلجوق لمسی طغرل بیګ و چې دی د دندنقان په جګړه کې سلطان محمد غزنوي ته ماتې ورکوي او ډیر مهم ولایتونه لکه ماورانهر، ایران او افغانستان هم دی نیسي، چې بیا د سلجوقیانو هیواد چې دی یا دغه حکومت چې دی د سلجوقي شهزادګانو ترمنځ ویشل کیږي او شهزادګان د خپل وزیرانو په مرسته چې هغه اتابک نومېدل د حکومت چارې پر مخ وړي، چې دغه کار به د دې لامل کیږي چې دغه سلجوقي هیواد ټوټې ټوټې سي او په پایله کې بیا نورې سلسلې یا نورې حکومتونه لکه خوارزم شاهان، قراختیان، غوریان او داسې نور رامنځته سي او د سلجوقي ستر هیواد سیمې ونیسي، چې بیا د سلجوقیانو هغه ډیر مهم خدمت چې دوی کړی وو هغه د هیواد د کلتور او تمدن په برخه کې وو، چې دوی د فارسي ادب او فرهنګ ته ډیر پاملرنه کول. فارسي ادب او فرهنګ کې د سلجوقیان همدغه سلجوقیانو تر عراق، اذربایجان او کوچنی آسیا پورې ورسوي او د دې په زمانه کې د جوزجان په سرپل کې د امام خورد زیارت جوړ سو، همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې یو منار ته زین سو او د بلخ په لویدیځه برخه کې بیا د بابا حاتم په نامه هم زیارت جوړ سو. ورپسې نورې لړۍ د غوریان او خوارزم شاهانو. غوریان د غور د یو ډېره لرغونې پخوانۍ کورنۍ ده چې د دوی ستر نیکه ملک شمس نومېده او دوی د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي رضي الله عنه د خلافت په دوره کې اسلام ومنه او د غور د حکومت فرمان یې هم ترلاسه کړ. امیر پولاد او امیر کرور هم د همدغه کورنۍ بچیان و او امیر محمد سوري هم د غوري کورنۍ د شاهانو څخه و، چې دوی هم د سلطان محمد غزنوي د نرمۍ په وړاندې ټینګار وی او په پایله کې داغه د خوابندی کې چې بیا داغه څخه ورسته غوریان د غزنویانو تر سلطې لاندې ورغلل. سلطان شهاب الدین غوري بیا لاهور ته نږدې په وسیمه کې د هندوانو له خوا نیول کیږي او دی بیا ورسته وشل کیږي، چې داغه څخه ورسته بیا غوري لشکر چې کله برته ستنیږي په لارې کې د خپل قومونو او قبایل له خوا هغه لټ کیږي، چې بیا خوارزم شاهان د دوی د کمزورتیا څخه ګټه کوي او پر افغانستان باندې بیا دوی واکمنان کیږي. خوارزم شاهان هم په ماورانهر کې د خوارزم د شهر راپاڅېدلې دي او داسې ویل کیږي چې د خوارزم لومړنی امیر انوشتګین غرجن ومیده او د غرجستانو یا د اوسنۍ هزاره جاتو د اوسیدونکو وو، خو لومړنی شخص چې هغه خوارزم شاه ونومېدی هغه د زوی قطب الدین محمد وو، چې د دې کورنۍ نومیالی ټولواکۍ چې وو یا ډیر مشهور ټولواکۍ چې وو هغه علاءالدین نومېدی، د وروستنۍ سلجوقي واکمن چې هغه طغرل بیګ نومېدی هغه یې ووژه او د ایران ډېرې سیمې یې ونیوله، همدارنګه د ایران او افغانستان زیاتره سیمې یې ونیولې. د ده زوی علاءالدین محمد بیا تر 1412 کال پورې غوري دولت د منځه یووړ. ورپسې کورنیانی یا لړیانی چې دی هغه مغولانو کورن حکومت د تیمورانو او د کرد اولاده وه. لومړی راځو مغول پیژنو. مغول هم د مهمو آسیایي قومونو څخه دی چې دوی د دوی سیمه مغولستان چې ده هغه د ترکستان او چین ترمنځ پرته ده، چې د دې خلکو ژوند چې و هغه قبایلي و، دوی همیشه د یو ځای بل ځای ته کډه کېدل او دغه د مغولو قبیله چې و هغه د ویلیو جرګې په ترڅ کې تموچین خپل لارښود په توګه وټاکه او هغه د چنگیز خان لقب ورکي چې دغه مغولي قومونه او قبیله نور هم سره یو کړی او د خپل خلکو د لاش نظم د هغه د ثبات لپاره د یاساتر لسلیک لاندې د مقررات یو ټولګه جوړ کړ تر څو خلک په شړ ډول سره منظم کړي او خلک ډیر ښه نظم او ثبات ولري. ورپسې هم د کرد کورنۍ د چیزینې طرخ پوهان دغه کورنۍ د غوري د سلسلې او ځینې نور بیا د سلجقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ګڼي. یعنې ځینې وایي چې دا په د غوري سلسلې څخه د ځینې بیا وایي چې د سلجقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ده. دوی په هرات کې د دې کورنۍ لومړی بنسټ ایښودونکي په هرات کې ملک شمس الدین نومېدی چې دی د مغولو سره روغه جوړه کوي، د روغه جوړې سیاست مخه کوي او مغولو ته د رښتینې خدمت په بدل کې بیا ملک شمس الدین هغه ته ورکوي چې زموږ د هیواد په مهمو شهرونو باندې د حکومت کولو فرمان هم د هغه څخه لاسته راوړي او په هرات، کابل، کندهار، هزارجات، سند او هند باندې د حکومت هم دغه د حکومت کوه، د ځایناستي هم د مغولو سره د همکاري کولو سیاست یې دمه ورکوي چې په پای کې بیا دغه کورنۍ د تیمور لخوا د منځ وړل کیږي چې بیا تیمور هم د چنګیز په کورنۍ پورې اړه لري. د دې سمرقند په شهر سبز سیمه کې زیږیدلې دي او تیمور په لومړی سر کې منځنۍ اسیا ته تابع کوي. دغه څخه وروسته بیا د سمرقند شهر خپل پلازمینه یا خپل مرکز ټاکي. په دې وخت کې زموږ په هیواد کې یو پیاوړی او ډیر ځواکمن حکومت شتون نه درلود، ځکه نو تیمور په اسانۍ سره په دې باندې وتوانېدی چې هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي او همدارنګه د ایران، د هند، ځینې سیمې، روسیا، د عثماني دولت مزکی هم ونیسي. خو کله چې بیا د چین د نیولو فکر کوي یا دغه پلان لري چې چین سیمه ونیسي یا د چین هیواد ونیسي، نو په همدغه وخت کې د مړ کیږي چې بیا وروسته د هرات تیموران واکمنی رامنځته کیږي چې دوی دغه تیمور چې دی هغه په 1500 کال کې مړ کیږي او د سره سم دغه امپراتوري چې د هغه ټوټې ټوټې کیږي د زمان او د دلمسیان په جنگو باندې اخته کیږي. په خپل منځ کې د تیمور کوچنی زوی شاروخ مرزا د خراسان حکومت ترلاسه کوي، د خپل حکومت پلازمینه د هرات شهر ټاکي او درې سلویشت کاله بیا دی هم حکومت کوي. د ماورانهر شیبانیان او استراخانیان، شیبانیان چې دی دغه شیبانیانو د حکومت بنسټ ایښودونکي محمد خان شیبانی نومېدی چې هغه بیا دا ادعا کوله چې دی د چنګیز د زوی د جوجی د اولادې څخه دی. او شیبانیان په لسمې هجري پیړۍ کې ماورانهر ته کډه وکړه او د یو سیمه ییز حکومت بنسټ یې کېښود. همدارنګه په منځنۍ اسیا کې خپل واکمني ټینګ کړه او دوی چې وه هغه په 1912 کال کې د امو د سیند څخه راپورې ووت او زموږ د هیواد شمالي او لویدیځ سیمې د بلخ څخه تر هراته پورې دغه سیمې ونیولې. بل حکومت هم د اسراخانیانو حکومت دی چې دغه دوی بیا د ازبکانو د توکم څخه شمیرل کیږي او دوی هم هڅه وکړه چې په افغانستان کې خپل واک ته پراختیا ورکړي. دوی په ځانګړې توګه د افغانستان د تخار ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوستي وو او دغه ځای بیا هرات او بلخ باندې حملې وکړې. د دوی دغه حملو او نرمۍ زموږ خلک ډېر مثلا موږ ډیر شمیر خلک خپل ځانونه د لاسه ورکړل. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ساسي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده ده چې درو پښتنو ته ځوابونه وایاس او هم هغه ځوابونه په شکل سره زده کړئ. اول دا چې استراخانیانو په حق له څه پوهیږي، هغه څه چې تاسو د استراخانیانو په حق له زده کړی وي هغه په دې جواب کې ولیکي. غزنویان او سلجوقیان څوک وو او د دې ترڅنګ د کرد کورنۍ په حق له څه پوهیږي، هم دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او هڅه وکړئ چې زده کړئ. نو درنو کون کو ترتن کې درس پوری تاسو په تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم چې وخت ولري شي چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ونی که هلمه ومنی درنو زده کوونکو، هله دا چیرو غجور سی وخت په متردی مهاله په خیر رسولی وی. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون سلورم لوسته شرغلاست وایم. هله دا چینن ورځ هم د تل په چیر د لوستو اخرنی شی بور سره ملوسی او درنو ورځی د پزرپور موزات څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل لومړنی لوست پیلو چې لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د دویم ځل د واکمنۍ په حق لده. وروسته لدې چې انګریزان او شاه شجاع یو ځای د کابل تر ننوځي، شخپله شاه شجاع د انګریزانو په تکیه باندې د کابل په بل حصار کې څلور کاله پاچاهي کوي، چې انګریزي سفیر مکناټن د لومړي وزیر او نائب السلطنه په توګه دنده ترسره کوي. الکساندر برانس هم د کورنۍ چارو د وزیر په توګه دنده مخته بیايي. موهن لال د ضبط او حوالاتو مسؤلیت په غاړه لري. د انګریزانو ځینې سیاسي او پوځي ممبرین هم د هیواد په بیلابیلو چارو کې سلاکاران بلل کېده، چې دغه وظایف چې دوی درلوده دا ځکه چې په افغانستان کې د تلپاتې استوګنې هوډ درلودی، دا چې دوی په تلپاتې ډول په افغانستان کې پاتې سي اصلي موخه یې همدا وه. دوی خپل ځواکونه کابل، کندهار، کلات، غزنی، وردګ، چاریکار، بامیان او همدارنګ جلال آباد کې ځای پر ځای کړل، سره چې انګریزان په دې فکر کې و چې دغه د ځواکونو د ځای پر ځای کولو څخه وروسته دوی په دې فکر کې و چې خپله ستړیا وباسي، مګر د دوی دغه فکر چې و هغه بې ځایه و. د هغوی ظلم او زیاتۍ، د خلکو د ناخوښۍ، همدارنګ د پوځي لګښتونو زیاتوالی، د هیواد د عوایدو کموالی، د مالیاتو تحمیلول، د نرخونو لوړوالی، همدارنګه د وخت د حاکم څخه یا د وخت د همغه وخت د واکمن څخه د خلکو کرکه، دا ټول هغه لاملونه و چې د دې سبب سو یو لوی ملي پاڅون راپورته کړي یا یو لوی ملي پاڅون رامنځته کړي. همغه و چې د غلجیو، زرمتو، خوګیانیو، کوهدامن او کوهستان خلکو د سرکشي نشانې روشانه سویدي خپلې سرکشیانه پیل کړي، چې بیا وروسته د ملي مشرانو په واسطه دغه خلک یا دغه ملي خوځښتونه ته نور هم وده او پراختیا ورکول سو، چې بیا وروسته دوی د نواب باغ په کوڅه کې د اسګزی عبدالله خان په کور کې د حمله پلان جوړوي او یو دولس کسیزه شورا جوړوي، چې په هغه کې نواب خان، نواب زمان خان د رئیس، او امین الله خان لوګری د مرستیال په توګه ټاکل کیږي، تر څو د سولې او جګړې چارې په غاړه واخلي. په 1943 زیږدیز کال کې د نومبر پر 2 د افغانانو لپاره د ملي پاتسون او همدارنګ د بریالیتوبونه یو ډیر لوی ورځ او د برتانیا د لوی امپراتوري د ماتې ورځ بلل کیږي. په دې معنی چې دوی هغه کوم پلان چې درلودي د همغه پلان سره سم دی، د کابل په د بلا حصار په لمونه کې چې هلته د انګریزانو مامورینو او منصبدارانو قرارګاوي وي، دوی پر هغه ځای باندې ابله وکړه، د برانس کورته اور ورواچوي او مبارزونو په دغه دویمه ورځ باندې د انګریزانو په نورو کلاګانو باندې حمله وکړه، چې هغه کلاګانې د کابل په ښار کې وي. په دغه وخت کې خلک ډله په دې ملي جهاد کې ګډون وکړ، او د نیک مرغه سردار وزیر محمد اکبر خان هم کابل ته راغلی، د نواب خان، د نواب زمان خان پر ځای باندې د جهاد مشري په غاړه واخسته. او کله چې انګریزانو دغه خپل سخت او ستونزمن حالت ولیده، د سردار محمد خان سره دوی خبرو اترو ته کښېنستل. انګریزانو غوښتل چې په دې خبرو کې یا دغه کوم خبرې اترې چې دوی کولې، دغه خبرو په جریان کې سردار محمد اکبر خان ووژني، خو محمد اکبر خان دغه فرصت څخه ګټه اخلي او پر مکناټن باندې حمله کوي او هغه د توپنچې په ډز باندې ووژني. نو همدا دي چې دغه 1943 زیږدیز کال د نومبر 2 د افغانانو لپاره یو ډیره د بریالیتوبونو ورځ ده، او په دغه ورځ باندې د برتانیا لوی امپراتوري ماتوي او هغه امپراتوري له منځه وړي. د جګړې په ترڅ کې ډېر شمېر انګریزان هم ووژل سو. د دوی په خپل وینا 14500 تن څخه یوازې یو کس، ډاکټر برایدن، په نیمه ژوندۍ حالت باندې د جلال آباد ته ځان ورسوي، او هغه کوم لشکر چې مات شوی و تباسي و د خپل لشکر د تباهي کیسه وکړه. او انګریزانو په کابل کې د خپل لشکر د مات څخه ورسته د انتقام یا د غچ اخیستلو باندې لاس پوري کړ، او دوی خپل یو نوی لشکر یا تازه د لشکر یې جوړ کړ د يرغل لپاره، چې بیا ځلي حمله وکړي. مګر وزیر محمد اکبر خان د کابل په لور باندې د جنرال پالک په مشرۍ د انګریزانو د ځواکونو د دغه حرکت څخه خبريږي، او دی بیا مقابله ته ورځي، چې امیر دوست محمد خان د لښونې سره سم د تشقرغان په لور باندې بیا ورسته دوی شاتک کوي. د پالک او سیل ځواکونه د جلال آباد څخه کابل ته ننوتل، او د خپل هغه لسلیلي حیثیت د بیا راګرځولو لپاره دوی د کابل چارچتی بازار همدارنګه ښکلی ستالیف ته اور اچوي، چې بیا نڅپه د انګریزانو د ذهن څخه د افغانستان د نیولو هغه کوم فکر او مفکوره چې هغه وزي. دوی دوست محمد خان آزادوي چې افغانستان دستون او یو ځل بیا پر تخت باندې کښېني، خو په دې توګه د انګریزانو د یرغل لمنه ټوله سوله او دغه کوم حمله چې کېدله هغه دغه لمنه ټوله سوله. په دې ماتې سره د انګریزانو حیثیت په ټوله آسیا کې، د آسیا په ټوله، حتی په یوازې په آسیا کې نه، په ټوله نړۍ کې د دوی دغه حیثیت راکښته سو او د انګریزانو کابینه چې وه هغه بدله سوه. د دې څخه وروسته انګریزان د افغانستان په اړه خپلې کړنلارې ته بدلون ورکړ او تر دې ډېرې مودې وروسته بیا زموږ هېواد یې پر خپل حال باندې کښېښود او په بدل کې د افغانان ډېر ستر ویاړونه او بریالیتوبونه دوی لاسته راوړه. او راځو دا چې د دویم ځل لپاره امیر دوست محمد خان څه ډول واک ته رسېږي. انګریزان چې هغه څلور کلنۍ ورکې کې چې کومې ترخې تجربې لاسته راوړه، د هغه څخه دا زده کړل چې نور په افغانستان کې پاته کېدلی نه سي، نو د همدغې لارې د همدغه عمله د حل لارې د پیدا کولو لپاره دوی د نیمې اړیکې د ټینګولو په فکر کې سول، چې بیا دوی دې ته راضي سوه چې امیر دوست محمد خان د دویم ځل لپاره واک ته ورسېږي. او له همدې عمله چې زنداني امیر د ټولو پیښو څخه بې خبره پاته و، افغانستان ته په بیرته راستنېدو سره انګریزانو ته هیڅ ډول قید و شرط نه ایږدي. او له همدې عمله د برتانیا هند دولت افغانستان په ملک التوایفو باندې ویشي او همچنان په افغانستان کې د نفاق زیاتوالی راولي. او امیر دوست محمد خان یې دروګونو ولایتونو کابل، غزنی او جلال آباد امیر په توګه ومانه. وروسته له دې چې بیا امیر دوست محمد خان پاچا کیږي، لومړی یې د هیواد کورنۍ وضع او په سمون کولو باندې لاس پورې کوي چې د هیواد داخلي وضع یا حالات سم کړي، د دې لپاره چې د ملک التوایف د رامنځته کېدو او د جګړې د پیښېدو سره د هیواد وضع ډېر خراب شوې وه. بیا یې د سیاسي والی او دا چې یو مرکزي دولت ټینګي او مرکزی دولت منځ راوړي، دغه لپاره هڅې کوي چې د ټولو قومندانانو په تیر بیا د وزیر محمد اکبر خان په میړانه د بامیان څخه تر مزار او هرات پورې سیمې فتح کړلې. او همدارنګه د خلکو ځینې خوځښتونه چې په ځینې سیمو کې رامنځته شوي وو، هغه بغاوتونه او خوځښتونه آرام کړل او له منځه یې یوړل. لنډه دا چې وزیر محمد اکبر خان د فاتح هیوادپاله او سرشندونکي سړي په توګه د افغانستان په سیاسي والی کې ډېر زحمت وایستي او نوموړی په پای کې بیا د 90 کلونو په عمر په 1943 زیږدیز کال کې د یو هندي ډاکټر پوسټ چې هغه زهر لرونکي ګوري هغه ته ورکړې، په هغه سره دی په شهادت ورسوي او د مزار شریف په روزه کې د خاورو ته وسپارل سو. چې بیا امیر دوست محمد خان د وزیر محمد اکبر خان د مړینې څخه وروسته خپل بل زوی شهزاده غلام حیدر خپل ځایناستي وټاکه او د وزیر اکبر خان مړینه یا د مرګ د افغانستان ټول خلک خوشي نکړه. د دې سره سم د سکانو حکومت هم د رنجیت سنگ تمرینې وروسته کمزوري سو. انګریزانو په پنجاب کې پرمختګ وکړ او د پنجاب زیاتره سیمې ونیولې. امیر دوست محمد خان هم د پېښور او د هغه وخت او د هغه شاوخوا سیمې چې غوښتلې په لاس تر راوړي دغه لپاره هڅه وکړه، خو د هڅې هم کوم ځای ونه نیو. او د بلې خوا د هندوکش د شمال ولایتونه هم د لاس تر راوړل، د ملک التوایف د لمنځه وړلو لپاره یې هم ګام واخیست او په دې برخه کې ډېر زیات بریالي توګونو په برخه سو. امیر دوست محمد خان بیا خپل پام د هرات او کندهار خواته ډیر وګرځاوه. کندهار په 1955 زیږدیز کال کې د مخالفتونو له امله د امیر دوست محمد خان لاس ته ورغلی او د مرکزی دولت تر ادارې لاندې راغلی. د سردارانو ترمنځ د هرات وضع هم د وحال شنه و. ایرانیان د هغه د لاس تر وړلو لپاره هڅې کولې او کله چې یار محمد خان الکوزی مړ سو، بیا ایرانیانو هم بریالیتوبونه لاس تر وړل. امیر دوست محمد خان د شهر وروسته د سخت جګړې څخه په 1943 زیږدیز کال د می په میاشت کې ونیو او په افغانستان کې د روسیې د پرمختګ مخه ونیوله. او همدارنګ په دې توګه د اوسنۍ افغانستان سیاسي والی په مکمل ډول شسو او یو شی والی سیاسي والی منځ راغلی. امیر دوست محمد خان هم تر شل کاله واکمنۍ څخه وروسته بیا په 1943 زیږدیز کال کې د جون په میاشت کې په هرات کې مړ سو او د خواجه عبدالله انصاري د مقبرې څنګ ته دی شخص. په دغه پسې د امیر شېر علي خان واکمنۍ پیلېږي او د سلطنت رامنځته کیږي چې امیر دوست محمد خان د مړینې څخه وروسته شهزاده شېر علي خان د هغه ځایناستي ټاکل کیږي. او د فاتحې د مراسمو څخه وروسته په 1943 کال کې د 23 کلنۍ په عمر کې د خپل پاچاهي اعلان کړه. او د دې موضوع بیا د دغه موضوع خبرې د خپلو وړونو او د هیواد هر برخې ته ورسوه. د دې ترڅنګ په ښکارا ټول اوړونه د محمد اعظم خان په ګډون د هغه سره خپل بیعت اعلان کړ. شېر علي خان خپل سوی محمد یعقوب خان د هرات د چارو د سمبلولو لپاره وټاکی او د خپل د کورنۍ د نورو غړو سره د کابل په لور باندې روان شو. چې بیا محمد اعظم خان چې و هغه یو ځان غوښتن کې سړی و د کابل په لور امیر شېر علي خان د سفر ملګری و، خو د شنډټ په سیمه کې د امیر څخه جلا شو او د هزارجات په لور باندې خپل اصلي ورور محمد حسین خان چې هغه د هزارجاتو حاکم و هغه ته ورغلی او دا هیله یې درلوده چې د خپل ورور او د هزارجاتو د خلکو په مرسته سره دی سلطنت ته ورسیږي. بالاخره محمد اعظم خان د خپلو وړونو په مرسته یو لشکر جوړ کړ او امیر شېر علي خان سره مقابله وکړه، چې بیا په دغه کې امیر شېر علي خان کمزوري سو نور توانی نه درلوده او د خپل انګریزانو ته پناه یووړه. د بلې خوا بیا عبدالرحمن خان هم د امیر شېر علي خان د حکومت پر ضد باندې په پاڅون باندې لاس پورې کړ او د هندوکش د بچګا په جګړه کې د بچګا په درې کې جګړه پیښه شوه، چې دی د مات سره مخامخ سو بیا بخارا ته ځي او امیر شېر علي خان هم دا تمه درلوده چې د نن په هیواد کې دولت ټینګ کړي او د نوي تمدن په پرمختګ کې ونډه واخلي. چې بیا د خپل وړونو د مخالفت او د کورنۍ جګړې له امله دا کار ونه سوی کولای او د خپل سلطنت په لومړنۍ دوره کې د خپلو پلانونو په پلي کولو کې بریالی سي. نو هغه موضوع چې امیر شېر علي خان بیا د ځی خوښنی او ګوشکیر کې هغه دا و چې د هغه ځو شهزاده محمد علي خان مړینه و، چې سردار محمد امین خان هغه په سردار محمد امین خان سره په جګړه کې په کندهار کې ووژل سو او عبدالرحمن خان یوازیتوب عبدالرحمن خان په بخارا کې د ته وه څاوه چې محمد اعظم خان په ملتیا سره پر کابل باندې حمله وکړي او هغه ځای تر خپلې ولکې لاندې راولي. رضو امیر محمد افضل خان د شخصیت سره پیژندګلوي ته کله چې محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان کابل ته راځي، محمد افضل خان خپل پاچا ټاکي او د امیر د پاچاهي خبر هغه انګریزانو تور کوي چې هغه په هند کې میشتول. بیا انګریزان پرته له ځنډه د امیر محمد افضل خان حکومت پر رسمیت باندې پیژني او بیا یې خپل استازي کابل ته استوي. په کابل کې د واک څښتن چې و هغه څنګه چې د په کابل کې د واک څښتن و د خلکو د خوا هغه منل کیږي او وروسته بیا امیر شېر علي خان د خپل واکمنۍ د ساتلو په موخه د کندهار څخه کابل په لور ځي. مګر په کلات کې د سردار محمد افضل خان او عبدالرحمن خان د ځواکونو لاسه ماته خوري او پرشاکی کله چې امیر شېر علي خان په هرات کې استوګن کیږي، د اقچې پخوانی حاکم فیض محمد خان د نوموړي سره اړیکې ټینګوي او هغه سره مرسته د هغه ته د مرستې وعده ورکړي چې سره مرسته کوي چې دواړه په ګټه بیا میمنی او مزار د خوا په 1308 زیږدیز کال کې د کابل پر خوا باندې حرکت کوي. سردار محمد خان عبدالرحمن خان هم د پنچیر د بازار په سیمه کې د شېر علي خان د پرمختګ مخنیوي کوي، چې په پایله کې فیض محمد خان مړ او شېر علي خان هم د هرات په لور باندې ځي. او په دې وخت کې محمد افضل خان د ناروغي سره مخ کیږي او مړ کیږي، چې وکمنې په همدې ډول سره پای ته رسیږي. تر نو زده کوونکو دا اوس موږ اوستا سي د نن ورځې درس تراتون کې درس پوری تاسو په لوی مهربان عرب سپارم. شو وخت ولري شي چر
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربان را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومني درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسې او خپل بوتر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون 12 لوست شرغلاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د تل پڅه د لوست اخرنی شی بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. لکه څنګه چې مو په دې سفر کې د مختلفو هیوادونو د تمدنونو اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې د تمدنونو څه ډول پیلېږي، د یونان تمدن اړوند، د مصر، د روم او د یو شمېر نورو هیوادونو د تمدنونو په اړه باندې موږ وپوهیدلو. نو نن راځو د امریکا د تمدنونو په حق لوایو چې د امریکا تمدنونه کوم تمدنونه دي، دغه تمدنونه څه ډول چیرې او د کوم خلکو لخوا رامنځته کیږي. د همدې موضوع اړوند باندې به لازم معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې لومړی مو د امریکا تمدنونه لوستي. امریکا د لومړني خلکو په اړه دا چې لومړني کسان کوم خلک وو چې په امریکا کې اوسېدي، د هغه په اړه مختلف نظریات شتون لري. مګر په دغه نظر اړوند ډېر ملاتړ دي، یا ډېر خلک دغه تاریخ پوهان یا مورخین دا مني چې دغه سیمه لومړني خلک چې وو هغه مغول وو، چې دوی بیا د سایبریا د لارې څخه الاسکا ته لږ دي او
د ځینې تمدنونو د ځینې تمدني آثار هم د ځان سره وړي دي، او د امریکا څخه هغه آثار چې ترلاسه سوي دي هغه به دا څرګندوي چې په لرغونو پیړیو کې ځینې کلتورونه په هغه تمدنونو باندې اغیز پرېښي دي، او د همدغه کلتورونو د اغیزو په بنسټ باندې بیا وروسته دغه هغه په واکمنیو باندې بدل سوي دي، چې د غولو جملې څخه مثلا په مرکزي امریکا کې د مایانو وستکانو تمدن، او تر څنګ یې سویلي امریکا کې د اینکایانو تمدن، چې دا هغه تمدنونه دي چې په سترو امپراتوري او واکمنۍ باندې بدل شوي دي. راځو لومړی د مایا د تمدن په حق لوایو چې د مایا تمدن هغه تمدن دي چې د هغه تاریخ تقریبا 1500 مخزي جديد رسیږي، او هغه تمدن تر نهمې زیږدیزې پیړۍ پورې بیا ډیر پرمختګ کوي. د مرکزی امریکا په ګواتیمالا، مکسیکو، هندراس او همدارنګه د یوکاتان په سیمو کې دغه تمدن خپور شوی دی، او دغه تمدن پاتشن د ګواتیمالا په تیکال، پالنکو او بورامپا کې، او تر څنګ د هندراس په د هندور راس په ګوپان کې هم موندل شوی دی دغه پاتوشینی، او په دغه سیمه کې داسې ودانۍ هم ترلاسه شوی دی چې هغه په انځورونو باندې ډیزاین شوی دی او هغه ښکلی شوی دی. مایانو کلیزی الفبا او انځوریز لیک رامنځته کړی وو. د صفر څخه اعداد د اعداد سره یې آشنایی پیدا کړه، د صفر او همدارنګه د اعداد سره تر څنګ دی په حساب باندې هم وپوهېدل. د هغه کلونو په تیرېدو پام کې نیول، او دا چې د سرول کلونه سره تیریږي، او د هرې شر کلنۍ دورې لپاره د یادګار په موخه باندې یو ستنه جوړول چې هغه ستنه بیا کاتون بلل کېدی، یعنی هر شل کال چې تیریدل بیا دوی د یو ستنه جوړول د هغه د یادګار لپاره چې دغه ستنه بیا د کاتون په نامه یادېدل. د دې ترڅنګ دی په بیلابیلو خدایانو باندې لکه د اور خدای، د اورښت یا د باران خدای، د لمر خدای، د هنر او سولې خدای، دی په دغه خدایانو باندې عقیده درلود، او د هغو عبادت کوي. د دغه خدایانو د خوشحالۍ لپاره بیا دوی قرباني کولې. په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې هم د مکسیکو درې تنه د مکسیکو درې ته د خلکو نوي ډلې راننوتلې، او د مایانو تمدن یې بیا د منځه یووړ. ورپسې هم د استکانو تمدن دی چې استکان هم په نهمه مخزیږدیزه پیړۍ کې په مکسیکو کې راپیدا سول، او هغوی چې و ډېر جګړه ماره خلک وو، څه موده وروسته بیا دوی د همدغه سیمې واکمنان سول، چې استکانو یو ستره امپراتوري رامنځته کړل. هغه امپراتوري په 38 ولایتونو ویشل سوې ده. د دوی دغه امپراتوري په 38 ولایتونو باندې ویشل سوې وه، او هره برخه یې بیا د یووالي د لورې اداره کېدل. مثلا د دوی کومه امپراتوري چې وه هغه 38 ولایتو باندې د امپراتوري هر برخه ویشل سوی و، او هر برخه بیا د یو والد په واسطه باندې اداره کیدل، او داستکانو پاچا به په عین وخت کې راهب هم و. یعنی داستکانو په امپراتوري کې کوم کس واکمن کېدی هغه راهب هم و، چې د اشراف و او همدارنګه د جنګیالیو د شورا د خواڅخه به هغه پاچاهان ټاکل کېده، او د استک ټولنه په جنګیالیو، سوداګرو او کسبګریو باندې ویشل سوی و. یعنی دغه ټولنه په درو طبقو باندې ویشل سوی و، چې طبقه د جنګیالوی طبقه و، بل د سوداګرو او کسبګرو طبقه و. یعنی درې طبقې په دغه ټولنه کې شتون درلودي. دوی هم د ځینو خدایانو عبادت کاوه، لکه د لمر خدای، چې دوی هم د نورو تمدنونو په څیر په لمر باندې باور درلودي، او د لمر د خدای عبادت به یې کوي. د دې ترڅنګ د فلزاتو په ویلي کېدو او د هغو څخه په کار اخیستنې باندې هم پوهېدل. دوی په دې باندې پوهېدل چې فلزات څه ډول اوبه کېږي او ویلي کېږي، او دغه ویلي کېدو دغه فلزاتو څخه دوی بیرته څه ډول کار واخلي. او د استکانو ژبه نهوت و، چې بیا تر دې مهاله هم یوه ژوندۍ ژبه ده، او لیک یې انځوریز و، یعنی انځوریز لیک یې درلودی، چې بیا په 1527 زیږدیز کال کې دغه امپراتوري بیا د اسپانویانو په واسطه د منځ ځي، چې د اسپانیانو د استکانو حکومت په مکمل ډول سره د اسپانیانو لخوا پای ته رسول کیږي. او ورپسې هم د انکا تمدن دی. انکا هم یو بل تمدن دی چې په امریکا کې موجود و. د انکا تمدن بیا په 19مه زیږدیزه پیړۍ کې د انکایانو د قبیلې د خوا څخه، چې هغه هم د آسیا څخه امریکا ته راغلي و، رامنځته سول. او انکایانو هم یو ستر امپراتوري رامنځته کړه، چې د اکوادور، پیرو او چیلي سیمې پکې شاملې وې. یعنی دغه سیمې د دوی د امپراتوري تر ولکې لاندې وې، او د انکا واکمن د مذهبي کاهنانو په کومک سره خپل قلم سیمو کې واکمنی کوله او ځان یې د خدای زوی یا د خدای استازي بلی. سیاسي ځواک هم تر ډیره پورې د پاچاهانو په لاس کې وو او خلکو هیڅ واک نه درلودې. یعنی ټول سیاسي ځواک د پاچا په لاس کې وو، خلکو په هیڅ ډول په هیڅ برخه کې واک یا حاکمیت نه درلودې. د پاچاهانو او کاهنانو تر امرونو لاندې دغه خلک ژوند کوه چې خپل د پاچاهانو په قلمرو کې واکمنی هم د همدغه مذهبي کاهنانو په مرسته کېدل. نو ځکه پاچاهان او همدارنګه کاهنان په دغه واکمنی کې ډیر ځواک درلودي او ټول خلک د همدغه پاچاهانو او کاهنانو تر امر لاندې ژوند کوي. دوی د خلکو لپاره ډیر سخت مقررات وضع کړي وو او ځمکه هم د دولت په حاکمیت کې وه. جوار او کچالو د کرهنې غوره تولیدات وو او تر څنګ یې کروندګرو هم د خپلو پیداوارو دریم برخه ترلاسه کول. یعنی د دوی هغه نوري برخه به ځواکمنو کسانو ته رسیدل. دوی یوازې د خپلو هغه ګټو څخه دریمه برخه د دغه ګټې دوی ته رسیدله او یوه برخه یې دولت، بله برخه بیا د امپراتور دپاره جلا کوله، چې صنعتي او کرنیز پیداوار هم د دولتي کارکونکو د خوا په خپلو منځونو کې ویشل کېدل. چې دا دلته دا ښکاره کېږي چې دوی په ټولنه کې یوازې ځواکمن او هغه کسان چې شتمن و یا په امپراتوري کې واکمني درلوده دغه کسانو تر هر چا ډیر ځواک او حاکمیت درلودي، ښه ژوند به درلودي. مګر هغه د لاس لاندې طبقې چې عام خلک و او هغو چې د پاچاهانو او کاهنانو تر لاس لاندې یا تر امر لاندې ژوند کوي، د دغه خلکو ته به حتی خپل حق هم نه رسېدي. مثلا دغه د جملې څخه موږ د کروندګرو په حق لوي چې کروندګر بیا کومه ګټه چې لاس راوړل د هغه ګټه درېمه برخه دوی ته ورسېدله. یوه برخه به دولت اخیسته، بله برخه هم د امپراتور د پاره جلا کول، چې دا د دوی هغه ټولنیز ژوند شي چې دغه طبقې چې موجوده وي په دغه ټولنه کې څه ډول ژوند یې درلودي. په 1532 زیږدیز کال کې هسپانویان د انکا قلمرو ته راننوتل، چې بیا د یعنی هغه سیمې چې د دغه امپراتوري تر ولکې لاندې وي هسپانیان دغه سیمو ته راغلل او د انکایانو وروستنی امپراتور چې هغه اتاهول په نومېدي هغه د منځه یوړې او د دوو کلونو کې په ټولې امپراتوري باندې ولکه پیدا کړه، چې په دغه ډول سره به دغه امپراتوري پای ته ورسېدل. یعنی کله چې په 1532 زیږدیز کال کې هسپانویان د انکا قلمرو یا هغه سیمه ترازی چې هغه د انکایانو تر واکمنۍ لاندې وي، په دغه وخت کې د انکایانو هغه ورستنی یا اخرنی امپراتور اتاهول په واک په لاس کې ده او دی واکمن وو. نو دغه امپراتور هم د همدغه هسپانویانو په واسطه لمینځ زی او د دوه کلونو په جریان کې هسپانویان په دې باندې توانیږي چې دغه ټول امپراتوري دی په خپل لاس کې ونیسي او په دې ډول سره د انکایانو امپراتوري د منځه یوسي. درنو زده کوونکو، دا زموږ د امریکا د تمدنونو په حق لوه په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. ورپسې موضوع مو د اسلام د څرګندېدو پر مهال باندې د نړۍ او عربستان د ټاپو وزمي اوزان، دا چې نړۍ او عربستان ټاپو وزمي څه ډول اوزان درلوده مخکې لدی چې اسلام را څرګند شي. د اسلام د مبارک دین د ظهور یا د اسلام د څرګندېدو څخه مخکې د نړۍ پر مخ باندې کفر، جهالت او ناپوهي جریان درلوده. ټول خلک به د مختلفو خدایانو عبادت کاوه، ډېر یو د ناپوهي او د جهالت تورې ورځې خپرې وې. په هر ځای کې ظلم شروع و، حق تر پښو لاندې کېده. که څه هم د اروپا او افریقا د زیاتو او د لویدیځې آسیا د ځینو برخو خلکو په یهودیت او نصاریت باندې باور درلودې، ځانونه یې د حضرت موسی علیه السلام او حضرت عیسی علیه السلام پیروان بلل، خو دوی هم په دغه ادیانونو کې یا په دغه دینونو کې ډیر انحرافات او زیات بدلونونه منځته راوړل. اصلي او اساسي لارې په ټولنیز توګه پرې شوې او ظلم او بربریت خپل اوج ته رسیدلی و. زور او ځواک د حاکمانو د حکومت چلولو یوازینی وسیله و، چې حاکمان او د حکومت چارواکو په زور او په خپل ځواک سره پر خلکو باندې حاکمیت درلودي او په مکمل ډول یو د کفر، د جهالت او د ناپوهي دوره وه. چې بیا د فارس او د خراسان خلکو هم په دغه وخت کې د اور لمنځنه کوله، ظالمو ساسانی حاکمان اور باندې حکومت کوي او په هند، چین، خراسان، د خراسان ختیځې برخې او تر څنګ د اسیا په سویلي سیمو کې بیا بودایي دین رواج درلودي او هغوی به د بوتانو عبادت کوي. د مکی اوسیدونکو هم د بوتانو لمنځنه کوله او دوی هم د لاپوهی په اور کې شکل و چې بیا په جزیرۃ العرب کې د المرس پوجمی او ستور لمنځنه کېدله د عربستان د خلکو کاروبار چې وو کاروبار سوداګری کرهنه او د سرویس او تنو د دوی کاروبار د هیواد زوروري په ناوړو کارونو په فساد کې دوبه یعنی هغه کسان چې هغه وکمنال او هغه ځواک درلود دوی به په ډیرو ناوړو او غلطو کارونو باندې اخته و هغه خلک چې هغه شتمن نه و یا زورواکي نه و بے وزله طبقه و هغه په ډیر خواري او غریبي کې خپل ژوند سبا کوي خپل شپې ورځې به تیرولي په عربستان کې ظلم او تری هم خپل لوړی کچ ته رسیدلې یعنی سره لدی چې په نور هیوادونو کې یا د نړۍ په نور سیمو کې د مختلفو خدایانو عقیده کې د ظلم او وحشت په شروع و جهالیت او نپوهی ورځې بخپرې و په عربستان کې هم همدغه کار و چې په جزیرۃ العرب کې موږ ویل د المرس پوجمی او دستور منځنه کېدله او د دې په عربستان کې د زورواکو یا هغه کسان چې شتمنو حاکمان او هغه بشه ژوندل لودي هغه هم په ناوړه او غلطو کارونو باندې اخته و او هغه بے وزله او غریب طبقه چې هغه په ډیر سختۍ سره خپل ژوند تیروي چې د عربستان کې هم ډیر ظلم او ډیر ناپوهی خبره و په دغه سیمه کې د دې ترڅنګ یو شمېر خلک د البيجي د بیر څخه خپل انجن خپل لونې ژوندۍ تر خاوله لاندې کوي او د هغو شتون به د زنونو لپاره ننګ او شرم ګڼي په دغه دوره کې یعنی مخکې لدی چې اسلام راسي د دوی د شوزو د شخصیت هیڅ درناوی نه کوي یعنی هیڅ احترام یې نور تدلودي د دې توکو په څیر به هغه خرڅولې هغه انجن یې به همرانی ولي او هم هغه وو چې بیا د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پر صلات او نبوت باندې مبعوث سو او هغه د خپل نستړ کې که حالت زلو په مرسته سره د ناپوهی دغه تورې تیارې د نړۍ او لمخلي د کړې او د هغه پر ځای د اسلام مبارک دین رڼا خبره کړه چې په دې ډول سره اسلام را څرګند سو او دغه کوم ناپوهی ظلم او تیرې چې جریان درلودي هغه په مکمل شکل د منځه ولاړي نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د دوه موضوعاتو څخه به مو شګه تاخیستې وي او د پام وړ به مو ګرځېدلې وي د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو تر اتلن کې درس پوری تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چاري
راشا راشا دل بالا راشا بلبل انندي لري شوندي گلابي لري بلبل انندي لري شوندي گلابي لري سپين مختي همي شوندې ګلابي لري ګلګل انن دی لری شوندی ګلابی لری سپین مختی همه یارا استاد سکه مې یارا سپین مختی همه یارا استاد سکه مې یارا استاد سکه مې یارا
گلابی لری شوندی گلابی لری سپین مختی